یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم د خبرونې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په پیل کې هم څو خبرونه د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې زرګونه بې ځایه شوي خزي د روغتیایي خدمتونو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د سازمان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د کمښت له امله ښځې او نجونې د کافي ملاتړ موندلو لپاره لا هم مبارزه کوي. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي دوی سږکال 15,000 څخه زیاتو مېرمنو ته د زیږون پر مهال خدمات وړاندې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم شوی او تر څنګ یې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې ګواښ زیات شوی دی. د افغانستان بانک د نړیوال بانک لخوا له افغانستان سره د نوي تصویب شوي مرستې هرکلی وکړ. د افغانستان بانک ویندوی صابر مومند نن یک شنبه رسنوی ته په لیژل پیغام کې وویل
د افغانستان بانک د نړیوال بانک او د افغانستان د بیا رغونې د ملاتړ صندوق د هغه پریکړې څخه مننه او هرکلی کوي چې غواړي په افغانستان کې د 3.9 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت درې پروژې د خوراکي موادو د برابرولو، روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او د خلکو لپاره د ژوند د سانتیاو د برابرولو په برخه کې پلی کړی.
پرون د افغانستان د بیا رغونې لپاره د مدیریت صندوق او نړیوال بانک په دې هیواد کې د دریو لویو پروژو لپاره 3.9 میلیون ډالر مرسته تصویب کړه. د افغانستان بانک په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې له نړیوال بانک او نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. نړیوال بانک پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ولیکل دا پیسې به په دریو برخو کرنه، روغتیا او د خلکو د لومړنیو اړتیاو په پوره کول ولګول شي. د خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو جرګه چې له پاکستانی طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره کابل ته تللې و بي له کومې لاسته راوړنې بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. پرون یو شمېر پاکستانی رسنیو ویلو چې د جرګوالو او پاکستانی طالبانو د خبرو په نتیجه کې اوربند درې میاشتې وشوې ده، خو نن د دغه هیواد رسنیو ویلي چې له خیبر پښتونخوا څخه د قبایلی سیمو د بیرته جلا کولو په شمول په بیلابیلو مسلو د اختلاف له کبله په خبرو کې هیڅ پرمختګ د جنوبی کوریا او امریکا له پوځي مانورې یو ورځ وروسته شمالي کوریا نن سهار اعلان وکړ چې په خپلو ختیځو ساحلونو کې د سمندر لورته اتل لاند واټنه توغندي وشته دي. د جنوبی کوریا د پوځ لوی درستیز اعلان وکړ چې دا توغندي د شمالي کوریا د پلازمینې پینګیانګ د سونان لسیمې توغول شوې دي. د جاپان کیودو خبري آژانس هم د یوې حکومتي سرچینې په قول ویلي چې شمالي کوریا څو توغندي وشته دي. او اوکراین وای د روسیې د یرغلګرو ځواکونو پر ضد په بیساري ځوابي برید کې د لوهانسک ولایت د سوردونسک ښار یو شمېر سیمې بیرته نیولې دي. په وروستیو ورځو کې د اوکراین په ختیځو سیمو کې روسي ځواکونو پر لپسې پرمختګونه لرل. د لوهانسک والی په یوه تلویزیوني خبرونه کې وویل اوکراینی ځواکونه چې تر دې مخکې د دغه ښار یوازې 1.5% په کنټرول کې و، توانېدلی چې 40% نوري برخې هم آزاد کړي. زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماښام تر او بجو په منځني صفه 12 پښتو نیوی اورید. طالبان وای د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې لګیدلې اور وشل شبې خو ځایي اوسیدونکو وای شوانځیو ته د هلوکانو او نجونو د هڅولو په هدف د یونیسف له لورې په اورزګان کې د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د دیموکراسي د دفاع ټولنې له مشر سره د طالبانو او القاعده د اړیکو په اړه مفصله مرکه لرو.
Yes, the Taliban al-Qaeda relationship
the Taliban aw al-Qaeda tarman zadi kinan ham qawi di
aw da Ukraine da urusti waziyat hal dar kaw
dar de shibi da Azadi radio khabari tolga
په کونړ او نورستان کې ځینې خلک لا هم وایي چې د دې ولایتونو په ځنګلونو کې لګېدلی اور نه دی مړ شوی. خو د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت چارواکي ادعا کوي چې په دې ولایتونو کې اور مړ کړی دی. د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل که څه هم د اور وژلو هڅې کېږي خو لا هم مړ شوی نه دی. د نورستان نورګرام په شامه دره ځنګلونو کې له تیرو لسو ورځو او د کونړ ولایت د چپی درې په ځنګلونو کې له تیرو دریو ورځو را پدې خوا اور بل شوی او سلګونه زره جریبه ځنګلونه یې له منځه وړي دي. نور حال په دې راپور کې
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د شامه درې او کونړ ولایت د چپی درې ولسوالۍ د ځنګلونو د اور لګېدنې د ختمېدو په اړه ضد او نقیص خبرې او د لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ ته د خبرېدو په اړه اندېښنې. که څه هم په دغو ولایتونو کې ځایي اوسیدونکي وایي اور نه دی مړ، خو د طالبانو د حکومت اړوند مرکزي او سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دا اور مهار سوی دی. طبیعي پیښو ته د طالبانو د حکومت د رسېدنې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم رسنیو ته په یو لیکلي تازه پیغام کې ډاډ ورکړی چې په دغو دواړو ولایتونو کې په ځنګلونو کې لګېدلی اور مړ سوی دی.
لله الحمد چې هغه د ولسونو په همکاري همداسې د ځایي مسؤلینو په همکاري باندې هغه اور د پسوی دی مکمل ختم شوی دی، هیڅ مشکل اوس فعلا هلته نشته.
خو د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی بشیر احمد احمدی ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د دې ولایت د ځنګلونو اور نه دی مهار سوی.
نورګرام کې چې شام درګه کوم اور لګېدلی دلته اور لګېدلی دی، تر دې دمه هیڅ کومکونه نشته. دلته انګار د موسمي بادونو له وجې دغه اور
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي عبدالوهاب ازادي راډیو ته وویل چې اور لګېدنې د خلکو ټول اقتصادي عایداتي سرچینې له منځه یوړي.
لوی خساره من شول دا خلک، ذکر دیو دا عایداتي منبع و، نغرنه ډیر جلغوزي او دا میوادارې ونیوي، نو په دې باندې کوم پوره مشکلات حلیدل. نو یوازینی کاروبار هم دغه و، دا ځنګلاتونه خپل محصولات ټولول او مرخيري په دغه ځنګلونو کې کېدل.
د نورستان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور مشر سمیع الحق نورستاني بیا ازادي راډیو ته وویل چې اور ختم نه بلکې وازی کنټرول سوای دی. بلخوا په کونړ ولایت کې د چپی درې ځینې اوسیدونکي وایي که څه هم مخکې د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور مهار سوی و، خو اوس د بادونو له امله بیرته زیات سوای دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي حسین شاه جلالي ازادي راډیو ته وویل د نورستان نورګرام شامه دره ځنګلونو کې له تیرو لسو ورځو او کونړ ولایت چپی درې ځنګلونو کې له تیرو درې ورځو را پدې خوا اور بل سوای، چې د ځایي چارواکو په خبره تر اوسه پکې شاوخوا ولسوه جریبه ځمکه او ځنګلونه سوځېدلي دي. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنې ښودلي که دا اورونه ختم نه کړل سي دغه ولایت ته به هم ورسیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د لګېدلې اور په اړه ضد نقیز څرګندونې کېږي. زموږ همکار په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو له پخواني استازي نعمت الله کاریاب څخه د دې اور په اړه معلومات وغوښتل.
لومړنی اور تقریبا شل ورځې وړاندې د نورستان ولایت د کانتیوا د موم په سیمه کې لګېدلی و. هغه اور اوس قابو شوی دی او هغه کومه خرابي چې کوله او څومره ځنګل هلته و هغې سوځېدلی. دلته دوه حالات رامنځته کېږي، یا به ځنګل په بشپړه توګه له منځه ځي او یا به داسې فاصله راځي چې په منځ کې اوبه راشي یا د دوو ناوونو او درو بیا یو بل ته سرایت نه کوي. دا داسې سخت غرونه او ځنګلونه دي چې هلته بیا چې هر څومره امکانات ولري په غیر د الوتکو او د څرخکو نه چې اوبه وشیندي یا مخصوص مواد پی وشیندي د دې نه پرته بل د مړ کولو لار نه، ځکه ځایي خلک یې که هغه د وخت واکمنی چې هر څومره کوشش وکړي خو هلته درانه وسایط نشي تللی چې د وور او د پاتې ځنګل تر منځ بلوالی راولي. دویم بیا د نورستان د نورګرام د پشام دره کې هغه اور لګېدلی دی. هلته چې د ځایي خلکو سره مونږ خبرې وکړې هلته چې څومره ځنګل و هغه سوځېدلی دی، باوجود د دې چې هم خلکو او هم اوسنیو واکمنو هغه خپل ټول وس وکاراوه، خو بیا به م وایو چې ساحې پیچلې دي، سختې دي، غرنۍ دي، امکانات چې پرمختللي وسایل نه وي نو ناممکنه ده. او بل هلته لارې نشته، سړکونه نشته چې اطفایه لاړه شي، د اوروژنې وسایط لاړ شي او یا موټر لاړ شي او بخوالته امکان نه لري چې پیوی شیندي. نو هغه ځنګلم تر ډیره سوزیدلې د سیموال وسوي چې ور قابو شوه. یو یادونه به وکړو چې دغه سیمه چې وس په چپه دره کې ور لګیدلې ده او د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د شام په دره کې ده، دا دواړه سره جلا سیمه دي، هیڅ د یو بل سره جوختی نه دي چې ګوندې دا ور د یو بل نصرایت کړي. دا سیم ویل کېږي نه تایید شوی خبره ده چې دغه د جلغوزو ځنګل دی د نورستان په نورګرام کې، چون دا اقتصادي ارزښت یې لږ ډیر دی، نو دلته هغه د خلکو تقسیمات داسې دي چې همې ورشوګانې او همې سیمې خپلو کې سره ویشلي. شاید د دې احتمال هم نشي ردېدی چې د دغه ځنګل د ملکیت په سر هم کله کله د دې سبب کیږي چې ځنګلونه وسوځولی شي. اوس په دغه ټولو ساحو کې ور تقریبا مهار دی، د چپې درې د دیګل ساحه ده، دا د قلا د خلکو مربوط ځنګل دی. اوس یو بل اوازه داسې ده چې پاس د دې درې په سر کې بالکنده ورته وی، هلته هم ځینو خلکو ویل چې داسې نښې نښانې د ور لګېدلې، خدای دې وکړي چې هغه مهار شوی.
د ولسي جرګې پخوانی غړی نعمت الله کریابو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په اورزګان کې د یونیسف له لوري زده کړو ته د نجونو او هلوکانو د هڅولو په ملاتړ د فوټبال سیالۍ پیل شوې دي. د دې ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې سیالیو کې اتو لوبډلو ګډون کړی او اتو ورځې به دوام وکړي.
د لاسونو د پرکار د فوټبال د سیالیو د فایل لپاره خېشي
یو بغل
دا سیالي د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ د ادارې له لوري په مالی مرسته په لاره چول کېږي. یا د سیالي د یونیسف له لوري تر دې شعار لاندې راځي چې ماشومان ښوونځي او مدرسو ته واستو. په ترینکوټ ښار کې تېره ورځ نه وخت پیل شوې. د اورزګان ولایت د فوټبال امیر میرزا محمد امیرزی وای په یادو سیالیو کې ټول وبدلو برخه اخیستې ده چې اته ورځې به دوام وکړي.
تورنمنت چې نکاو تورنمنت دی، اته چمنو په کښ غډون کړی دی، اته ورځې به جریان ولري په دغه استډیوم کې او با دغه څخه به موږ قهرمان ټیم معلومو.
زبی الله الفت چې په دې سیالیو کې لوبیږي وای مخې دا ده چې خلکو ته پیغام ورسوي چې خپل ماشومان ښوونځي او مدرسو ته ولیږي.
دغه لوبې د پوهنې د ریاست لخوا سره د مدرسو او ښوونځي ته د ماشومان د تګ او لیږلو په مناسبت باندې جوړې شوې ده چې ټول خلک د خپل ماشومان و مدرسو او ښوونځي ته ولیږي.
قدرت الله الفت د دې سیالیو یو بل ګډونوال دی. دی وای په دې سیالیو کې د ګډون یو بل هدف دا هم دی چې پر افغانستان او اقمنو طالبانو ته پیغام ورکړي څو د شپږم ټولګي نه پورته د انجنونو پر مخ شوونځي ژر تر ژره خلاص کړي.
کو وګورو وس پانتونونه د شوزو او د نارینو د خلاص دي. یوازې زموږ ټولګي د شپږم څخه پورته بیا د دولسم ټولګي فربند دي. آیا په دې مابنس کې مشکل آیا سند شې ده؟ نو هغه حق لري د دې چې د زده کړو کې هم د اسلامي او هم د عصري زده کړو.
د اورزګان ولایت د سپورت مسولین د یونیسف له لوري د اګامستای چې د دې د لوبغاړو په مرسته خلکو ته مثبت پیغامونه استي. د اورزګان ولایت د سپورت امیر قدرت الله الفت د یونیسف له ادارې نور هم غوښتنه وکړه چې د دې سره نورې مرستې هم په دې برخه کې وکړي، ځکه د خبره چې یونیسف په ټوله کې د ماشومانو د ملاتړ او د روغتیا په برخه کې کار کوي. نو ورزش هم د روغتیا یو برخه ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
له څو اونیو ځان د ورسته د لمړي ځل لپاره د اوکرين پلازمینه کیف تیر شپه څو چاودنو ولرزو. په دغه چاودنو کې د یو کس د ټپي کېدو په خلای شوی، خو د نوري مرشوبلي راپور نه دی ورکړی شوی. د دې موضوع د نور تفصیل لپاره اسدالله لودین سټوډیو کې را سره دی، لده به واورو.
او مننه سروان صاحب د اوکراین د پلازمینه کیف خاروال ویتالی کلیچکو ویلی تیرش په د خار په دوه نهیو کې څو چاودنې شوی او ژغورندل سیمه ته رسیدلې دي. نو موړی پر خپل ټلګرام چینل دغه چاودنو کې د یو کس د ټپی کېدو خبره تایید کړې او ویلی دي د نور مرګ ژوبلې راپورې لا نه دی ترلاسه کړی. کیف کې د شوو دغه چاودنو څرنګوالی هم لا معلوم نه دی. لته رسو نه یو راهیسې کې څه هم پلازمینه کیف کې د بمباری د خطر زنګون اوریدل کېدل خدا لمړی زل دی چې چاودنې پکې کیږي. روسیې څمو د وړاندې خپل پوځیان د کیف له شاوخوا سیمو بهر کړل او ټول تمرکز یې په ختیځه سیمه دونباس باندې کړی دی. دونباس سیمه بیا لا هم د شدیدو جګړو شاهده ده او تازه پکې د روسیې تر کنټرول لاندې سیویرو دونسک ښار کې شدیده جګړه شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی پرون په خپل ورځنۍ وینا کې د سیویرو دونسک وضعیت ډیر ترنګل یاد کړی او ویلي دي چې د سړک سر جګړې پکې روانې دي. زلنسکی ویلي دي چې د سیمه کې په دوامدار توګه د بمباری توپونو او توغندیو ډزې اوریدل کیږي. پر دې خار سربیره پرون د اوکراین په لوهانسک سیمه کې د لکتر لګه یولس کسانو د وژلو راپور ورکړل شو. روسیې دا کړی چې سیویرو دونسک ښار نه اوکراینی ځواکونه وتلي خو د دغې سیمې ښاروال بیا دا اداره کړې او زیاته کړې ده چې د دوی ځواکونو دغلته دفاعي لیکه جوړه کړې ده. د سیویرو دونسک ښاروال ویلي د دوی ټوله هڅه اوس مهال دا ده چې دا ښار بیرته خپل کنټرول ته راولي. روسیې د اوکراین په ختیځ کې د لا ډېرې سیمې د لاندې کولو لپاره جګړه روانه ساتلې ده. هغه سیمه ده چې له پخوا پکې روس پلوه بیلتون غوښتونکي هم فعالو. بل ورته لویدیځ قدرتونه د اوکراین په ملاتړ ولاړ دي او دغه هیواد ته د روسیې ضد جګړې لپاره نوي پوځي تجهیزات ورکوي. تیره اونۍ امریکا اوکراین ته د $200 میلیونه په ارزښت پوځي مرسته تایید کړه چې په دې کې هغه توغندي سیستم هم شامل دی چې تر 70 کیلومتر پورې واټن ویشتلی شي. د روسیې د امنیت شورا مرستیال دیمیتری میدویدف خبرداری ورکړی چې په اوکراین د امریکا په مرسته شوو کې اوکراین د امریکا په مرسته شوو توغندي سیستم باندې د روسیې خاوره ولې دی په جواب کې لویدیز خارونه پنه کړی. خو امریکا بیا ډاډ ورکړی او ویلي دی چې اوکراینیان ورته ویلي چې توغندي سیستم به یوازې د ځان د دفاع لپاره کاروي او د روسیې خاوره به پر په هدف نه ګرځوي.
ډېر مننه اسد الله لودینو چې د اوکراین د روسي وضعیت په اړه معلومات درکړل.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
د روان خبرونه په دوام کې د دیموکراسي د دفاع ټولنې له مشر سره د طالبانو او القاعده د اړیکو په اړه مفصله مرکه لرو او د غراس په د خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بسته پروګرام خبرو. خو اوس اقتصادي خبرونه.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک د افغانستان د بیا رغونې د مدیریت صندوق او نړیوال بانک ته ورستیو مرستو هرکلی کوي. د افغانستان بانک ویان محمد صابر مومن نن ازادي راډیو ته ویل دوی له نړیوال بانک څخه غواړي چې له افغانانو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. ښاغلی مومند وایي د نړیوال بانک هغه مرستې چې د کرنې، روغتیا او د لومړنیو خدمتونو د پوره کولو په برخه کې شوې دي د افغانستان بانک هرکلی کوي. د افغانستان د بیا رغونې د مدیریت صندوق او نړیوال بانک تازه اوس $390 میلیونه مرسته د افغانستان لپاره تصویب کړه چې د نړیوالو مرسته کوونکو سازمانونو له لارې به د کرنې، روغتیا او د خلکو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په برخه کې مصرف شي. دا کار په بدل کې د غنمو د ویش پروګرام په جوزجان ولایت کې پیل شو. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت پر خپل وی پاڼه لیکلي دي د دې پروګرام له لارې به د جوزجان په لس ولسوالیو کې د اوبو کانالونو د پاکولو چارې پیل شي. دا پروګرام چې تیره ورځ پیل شو هر کارګر ته به د ورځني کار په مقابل کې 10 کیلوګرامه غنم ورکول کیږي. په جوزجان کې د کانالونو د پاکولو چارې د سندیزي حوزې، کرنې او نورو سکتوري څانګو د ګډ کمیسون لخوا څارل کیږي. او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا یو امریکایي ډالر اتاتی افغانۍ او اتاتی پولا، یو یورو 95 افغانۍ او 50 پولا، یو انګلیسي پاوند 13 افغانۍ او 4 روپیا پولا، یو سعودي ریال 20 افغانۍ او 350 پولا، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 4 پولا، زر هندۍ کلدار 1050 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 4550 افغانۍ.
لا خبرونو ور اخوا د یو خپلواک پنسټ مشر وايي طالبان لا هم په افغانستان کې له القاعده شبکې سره اړیکې پالي. د دیموکراسۍ او د دفاع د ټولنې بنسټګر بل روجو چې په افغانستان کې هم دنده اجرا کړې وايي د القاعده جنگیالي افغانستان ته د ورتلو په حال کې دي. د افغانستان څخه ځینو نړیوالو رسپانو ته راپورونه هم ورکړي دي. جکفر احمدی له شاغلی روجو سره مرکه کړې ده چې دلته په ګډه ورو.
Thank you very much for your time, Mr. Rojo. Let's begin with
the وخت را کولو مننه. شغله روجو راځي چې د ملګرو ملتول ورستی راپور پیل کړ. په دې راپور کې ویل شوی چې القاعده او طالبان لا هم نږدې اړیکې سره لري او د شبکې د طالبانو لمشره خپل بیعت نه وای کړی دی. که هم طالبان له القاعده سره خپل ارتباط نه مني، ستاسو تحلیل څه دی؟
Yes, the Taliban
al-Qaeda relationship remains strong. The Taliban aw al-Qaeda tarman zadi ki pa banasan ki da America da shal kalan huzur par mahal ham piawadi we chinan ham qawi di. Al-Qaeda de Taliban tar sang da jangido la para da bahrano yo ifrati dalo pa tanzim ki muhim naqsh lo bawali. Pa zangri da wali da banasan pa shamal ki ziyat la sarawani dar lo de che le Taliban sare amrast wakra da shamal pa strategic simu ki da shamali talwali par pakhwana yo sangaruno wal ka chinga kri. Tamanalarim che da ga adi ki de Taliban bayan badal کړي. دوی القاعده شبکه رات کړې نه ده، یوازې ادعا کړې چې القاعده په افغانستان کې نهسته. خو موږ پوهیږو چې دا خبره غلطه ده او امریکایي چارواکي هم په دې باور دي چې ایمنر زواهری کل مخکې په افغانستان کې پناه اخیستې وه او له شک پرته نن هم هورې دی. موږ شاهدان یو چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د القاعده رهبران افغانستان ته ورځي. دوی ګډ اهداف لري، په ګډه جنګېدلي. دا هغه اړیکې دي چې د تیرو څه باندې ډیرشو کلونو د وینې تویدنې پر مهال جوړې سوي او د وخت په تیریدو سره به لا پیاوړی سي. یوازنی دلیل چې طالبان په افغانستان کې د القاعده حضور ردوي دا دی چې دوی هڅه کوي هغه لوی دي ځوال تیر باسي چې دوی پیغام ته ځیر دي.
According to the UN report,
د ملګرو ملتو د راپور لمخې ویل شوی چې د القاعده شبکې اصلي رهبری د ایمن الزواهری په لاس کې ده. په مشخص ډول په ختیځ کې له زابل څخه تر کونړ او تر ډیورن کرشي پورې په افغانستان کې به د القاعده شبکې حضور د افغانستان راتلونکي لویدیځ او په مشخص ډول د امریکا متحدو ایالاتونو ته څومره خطرناک وي.
The West, particularly the United States.
Yeah, as far as the location of Al-Qaeda,
د هغو اسناد له مخې چې څو کلمې په افغانستان کې د القاعده شبکې د حضور په اړه راټول کړي، د طالبانو تر واکمنې دوه مخکې د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو د جملې په څلورویشتو هغوی کې دوی جګړه کوله. پر دې بنسټ له شک پرته اوس یې په ټول افغانستان کې حضور پراخ شوی. دوی په جنوب او ختیځ کې ډېر قوي دي. په یاد مو وي چې د امریکا په مرسته ایجاد شوی روزنیز کمپ چې په 2015 کال په کندهار کې فعال و، له هغې ساحې بهر دی چې ملګري ملتونه یې په باب خبرې کوي. په افغانستان کې د القاعده شبکې کی حضور د دوړو لپاره خطرناک دی. اوس چې طالبان پر افغانستان کنټرول لري، القاعده هغه شبکه ده چې هلته خپل ځواک پراخ کړي چې نړۍ ته واقعي ګواښ ګڼل کیږي. موږ ولیدل چې د سپتمبر د 11 تر حمله مخکې القاعده شبکې په افغانستان کې خوندي مرکزونه درلودل او امریکایي په وړاندې لږ اقدامات وکړل. یوازې یو څو هوایي حمله ورباندې وکړي چې دومره اغیزناک نه وي، او دا حمله هغه وخت وسوي چې د شمال ائتلاف لا هم د طالبانو په وړاندې جنگیدل. خو د لویدیز ملاتړ هیوادونه لکه هند لا هم کولای سي د طالبانو د مخالفانو ملاتړ وکړي. نن طالبان پر افغانستان بشپړ کنټرول لري. دا په دې معنی ده چې طالبان کولای سي القاعده ته پناه ورکړي، او دا کار القاعده ته وخت او ځای پلاس ورکوي چې هلته د بیا منسجم کېدو لپاره له خپلو جنگیالیو سره ولاړ سي، روزنه ترلاسه کړي، رهبری او کسانی وکولای سي ټول نړۍ کې د لویدیز او د لویدیز د ګټو خلاف حمله تنظیم کړي. نن دا تهدید ډیر لوی ګڼل کیږي. له افغانستان او سیمې د القاعده شبکې د احتمالي تهدید د سپتمبر د 11 تر حملو د مخکې مهال په نسبت ډیر لوی دی.
طالبان چې په دودیز ډول د سپتمبر د 11 د حملو د طرح قربانه وو، د دوحې تړون له مخې دا منلې چې له افغانستان څخه به د لویدیز پر خلاف د تروریستي حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. طالبانو بیا ټینګار کړی چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره هیڅ ډول ارتباط نه لري او نه پرېږدي دغه ډلې د امریکا او د هغې د متحدانو پر خاوره حمله وکړي. د طالبانو دا ژمنه څومره عملي ده؟
د طالبانو ژمنه کاملا غیر عملی ده. دوی دروغ وایي. طالبانو د سپتمبر د 11مې تر حمله مخکې هم دا ډول خبرې کړې وې. که تاسو د سپتمبر د 11مې کمیسون راپور وګورئ، ملا عمر او د طالبانو نور مشرانو د امریکا سیاسي او پوځي مشرانو ته ډاډ ورکړی و چې القاعده شبکې او اسامه بن لادن ته به اجازه نه ورکوي چې د لویدیځ پر خلاف کومه حمله طرح کړي. خو موږ په 1998 میلادي کال د کینیا په پلازمېنه نایروبي کې د امریکا پر سفارت به می چاودنه ولیده چې امریکا یو حمله وبلله. ورپسې د سپتمبر د 11مې حمله وسوي. طالبانو دا ډول خبرې د دوهې موافقې تر لاسلیک مخکې هم کړې وې. طالبانو په افغانستان کې د القاعده حضور هیڅ نه مانه. طالبانو ادعا کوله چې پر افغانستان د امریکا تر حمله وروسته القاعده شبکه د دغه هیواد وتلې او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون غربي هیوادونو د القاعده شبکې زیات مشران په افغانستان کې وژلې. د دوهې تړون له افغانستانه د وتلو تړون وو. طالبانو د امریکا د وتلو او پر افغانستان د ولکې ټینګولو لپاره د اړتیا تر حده هر څه وویل.
As you know that Al-Qaeda is not the only
هغه چې په هیڅ Al-Qaeda یوازینی تهدید نه دی. طالبان وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه هم د افغانستان په زیاتو برخو کې له ماتې سره مخامخ شوی دی. خو دې ډلې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی. په دغو حملو کې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې هزاره اقلیت پنهه شوی دی. د داعش خراسان څنګه څومره خطرناک ده؟
The Islamic
State's Khorasan province is really a threat to the Taliban. The Taliban has been a threat to the Taliban. They have not been a threat to the Taliban. And the number of people in the war is also reduced. The last year, the number of people in the war is reduced. And the number of people in the war is reduced. And the number of people in the war is reduced. And the number of people in the war is reduced. The number of people in the Taliban or the number of people in the war is reduced. The number of people in the war is reduced. طالبان بیا د پاکستان ترڅنګ ایران هم لري. د داعش خراسان څنګه کولای شي په محلي سطحه په افغانستان کې حمله وکړي چې افغانان په ځنګړي ډول هزاره وګړي په نشه کړي، ځکه دوی نرم اهداف ګڼل کیږي. طالبانو ډیر کسان بي وسلې کړل. خود داعش خراسان څنګه هغه حد ته نه رسیدلې چې لویدیسته کوم ګواش پیش کړي. طالبانو د امریکا د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې ترلاسه کړي او پر ټولو ولایتونو کنټرول لري. 3 لک زیات وسلوال او زیات مهمات لري. د دولت پر ټولو ارګانونو ولکه لري. د داعش خراسان څنګه تر ډیره د طالبانو په منځ او ګوندیو هیوادونو کې د یو ځوز حیثیت لري چې لویدیسته کوم ګواش نه ګڼل کیږي. پر خپل بقا ای تمرکز کړي. دومره وخت نه لري چې د غرب خلاف کومه حمله وکړي. هدف یې د طالبانو نسکورول دي.
Against the West. Its goal is to overthrow the Taliban.
But you know that ISK has claimed responsibility.
خو تاسو په هیڅ چې د داعش خراسان څنګه د هغه راکټي حمله مسؤلیت ومانه چې پر تاجکستان وشو. د تاجکستان چارواکو هم په دې اړه اندیشته وشو ده. کولې شو ووای چې دا ډله د سیمې په تیر بیا د تاجکستان لپاره څومره ګواښته.
Yes, that was when I said earlier that
لکه مخکې چې مې وویل دا که د افغانستان وګړو ته خطر ګڼل کیږي، ګاونډیو حکومتونو یا هیوادونو ته هم خطر دی چې هغه په مشخص ډول ازبکستان، تاجکستان او پاکستان دی. پر ګاونډیو هیوادونو دا حمله محدود وي. هو، د داعش ډلې خراسان څنګه له شک پرته په سیمه کې د بې ثباتۍ لامل کېدای شي؟ په داسل کې چې طالبان هڅه کوي له ګاونډیانو سره ځیرکانه لوبه وکړي. هغه څه چې د داعش خراسان څنګه یې کولای شي دا دی چې له موقع په استفاده ووایي چې ګواکې طالبان نه غواړي د انصار الله په څیر ډلې په وړاندې چې د تاجکستان پر خلاف جنګیږي او د ازبکستان اسلامي غورزنګ او حتی تحریک طالبان پاکستان په څیر ډلو په وړاندې اقدام نه کوي او طالبان هڅه کوي چې پر تاسو یعنی ګاونډیو هیوادونو فشار راولي. موږ دلته د جهاد پر مخ بیولو لپاره یو. په دې ډول کولای سي د دغو ډلو ځینې غړي له دوی جلا کړي، خو په ټوله کې دغه افراطي ډلې د طالبانو او القاعده شراکت ته وفادار پاتې دي.
If we come to
کله حقانی شبکې په اړه خبرې وکړو، دا مهال دا شبکه په افغانستان کې څومره پیاوړې ده؟
حقانی شبکه د طالبانو د ډلې تر ټولو با نفوذه فرقه ده. مشر یې سراج الدین حقانی دی چې د نړیوالو تروریستانو په ځنګړي فهرست کې شامل دی.
لال قاعده سره نږدې اړیکې لري. ځینې وختونه به د القاعده په شورا کې ناستو. د دې طالبانو د مشرتابه مرستیال دی چې ورسره په افغانستان کې د طالبانو د کورونوی چارو سرپرست وزیر هم دی. د منځګړي په توګه عمل کړی چې د طالبانو د پوځي څنګه لپاره بریالي نظامی ستراتیژیست ګڼل کیږي. د طالبانو ته زیات پوځي امکانات او ځانمرګي بریدونه برابروي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره ډیر نږدې اړیکې لري. زما په نظر حقانی شبکه او سراج الدین حقانی د محل په افغانستان کې د طالبانو تر ټولو نفوذ لرونکي دي.
Thank you very much for it.
د دیموکراسي او د دفاع د برخې بنسټګر بیل روجو، ستاسو ډیر مننه چې وخت مو راکړ او لمر سره مو خبرې وکړې.
Thanks.
ستاسو هم مننه.
اوس هم د دې سات لاند خبرونه واوري. د مهاجرت نړیوال سازمان وای په افغانستان کې زرګونه بیځایه شوی شزي د روغتیاي خدمتونو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د سازمان تر خپل ټویټر پاڼه کښلي د شزینه روغتیاي کارکونکو د کمښت له امله شزي او جنید کافی ملاتړ موندلو لپاره لا هم مبارزه کوي. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان همداراز وای دوی سشکال له 15000 څخه زیاتو مېرمنو ته د زیږون پر مهال خدمات وړاندې کړي دي. د افغانستان بانک د نړیوال بانک لخوا له افغانستان سره د نوي تصویب شوی مرستي هرکلای وکړ. پرون د افغانستان د بیا رغونې لپاره د مدیریت صندوق او نړیوال بانک په دې هیواد کې د دریو لویو پروژو لپاره 2.3 بلیون ډالر مرسته تصویب کړه. د افغانستان بانک په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې له نړیوال بانک او نړیوال ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو جرګه چې له پاکستانی طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره کابل ته تللې و، به له کومې لاسته راوړنې بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. پرون یو شمېر پاکستانی رسنیو ویلي و چې د جرګوالو او پاکستانی طالبانو د خبرو په نتیجه کې اوربند درې میاشتې اوښته وای دی. خو نن دغه هیواد رسنیو ویلي چې له خیبر پښتونخوا څخه د قبایلی سیمو د بیرته جلا کولو په شمول په بیلابیلو مسالو د اختلاف له کبله په خبرو کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. د جنوبی کوریا او امریکا له پوځي مانورې یو ورځ وروسته شمالي کوریا نن سهار اعلان وکاو چې په خپلو ختیځو ساحلونو کې د سمندر لورته اتل لاند واټنه توغندي وشتي دي. د جنوبی کوریا د پوځ لوی درسیز اعلان وکړ چې د توغندي د شمالي کوریا د پلازمینې پینګیانګ د سونان لسیمه توغول شوې دي. د جاپان کیودو خبري اژانس هم د یو حکومتي سرچینې په قول ویلي چې شمالي کوریا څو توغندي وشتي دي. او اوکراین وای د روسیې د یرغلګرو ځواکونو پر ضد په بیساري ځوابي برید کې د لوهانسک ولایت د سورودونسک شار یو شمیر سیمې بیرته نیولې دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاسنن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس د خبريجي زملالي بشریم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړي. د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تانکزي په دې ورستوي کې د حکومت پلي په بیلابیلو برخو کې د طالبانو د حکومت د کارونو په اړه باندې ویلي چې دا کارونه کافي نه دي. او د دې ترڅنګ تانکزي په کابل کې د طالبانو د مخکنی مشر مولا اختر محمد منصور د شپږم تلین په مناسبت په یو جوړه سوی غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د شوزو د حقونو په ځانګړي ډول د دوی د تعلیم په اړه ویل چې لا هم انجونی په افغانستان کې تعلیم ته لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې د چنن شوزو په کابل کې د شوزو د حقونو لپاره لاریون کړی وو او د دوی لغښتونو څخه یو هم دا و چې باید انجونی او شوزي د تعلیم او زده کړو په برخه کې خپل حق ولري او تعلیم او زده کړو ته لاسرسی ولري. د دې موضوع په اړه باندې خبرو لپاره لمر سرنن په دې خبرونه کې اغلی شکریا حیدری چې د شوزو د حقونو فعال ده او شایسته صافی چې د اتحاد او د شوزو د یووالي ټیم غړې ده. له دوی سره به خبرې کوو. په لومړي سر کې اوریدونکو زه غواړم چې د شیر محمد عباس تانکزي چې د طالبانو د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال دی د هغه خبرې واورو.
دخت هغه شریعي حقوق چانه دي ور کړی، ای تعلیم حق چانه ده ور کړی، تعلیم سنن په افغانستان کې خو کما حقو ده ورته کور زګ نه هات، دخت به اسلام چیرز دکی شرعت به چیرز دکی خو په مدرسه او مکتب کې به زده کی کنه، او د دې حکومت وظیفه ده چې د فساد مخنیوي وو، دا چې په یو ځای کې فساد پیښیږي ناګوزیره د دې په خاطر خو دا نه ده چې بس یو کتل دغه نو واوختل سي، خزه ته باید هغه حقوق ورکول سي چې خدای رسول او زمونږ افغاني دود او کلتور بولي.
شه اوریدونکو تاسو د شیر محمد عباس تنکزی خبري واوریدلې، دا خبري په داسې حال کې دي چې لا هم په ټول افغانستان کې تشپژم ټولګي پورته دنجونو پر مخ د شونځي دروازې تړلې دي، لا هم په بیلابیلو برخو کې غني شذل دندو به برخي کړای سوي دي او پر شذو د اجباري حجاب امر صادر سوي دي. د دې خبرونی په لومړي سر کې به د شایسته صافي سره خبري پیل کړو. شایسته جان خبرونی ته شرغ لاست، او لومړی سر کې کتا سم مشته د داریون په اړه باندې معلومات راکړي.
سلام او تاسو ته ورځین کتا ډیر زړه خوشاله چې نن اوس تاسو سره یم. نن ورځ مونږ سبا نه هم بجې د لسې مریم څنګه په مخ کې مونږ یو هغه اعتراض درلود، په دغه وخت کې مونږ زمونږ اعتراض شروع شو، بیا یو لږ څه وروسته دا طرفان راغله. نن ورځ د ساده وجه چې ما ولیدل قسم خدای ما زه بیخي تور سو او زه بیخي نا امیده سم چې مونږ به کوم هیواد په سره کوم هیواد مونږ ژوند کوو.
زه به د خبرونې دوهمې میلمنې ته ورسم. اغلی شکریا حیدری، خبرونې ته شرغ لاست.
سلام تاسو ته، سلام تاسو اوریدونکو ته، ډیره مننه.
شکریا جانې، په لومړي سر کې کتا سم مشته په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړي چې دغه ډول اعتراضونه لکه دا نن چې سوي دي چې شذو د مریم لیسې مخې ته په کابل کې یو لاریون کړی دی او د زده کړو په برخه کې غوښتنه کړې ده د طالبانو څخه، ستاسو په نظر آیا دغه ډول لاریونونه کومه نتیجه ورکوي؟
خو زه په دې فکر کې یم چې جهان هم په دې باندې کوشش کوي او دلته خلف شته چې هم کوشش کوي طالبان واسوي چې زر تر زره دغه مکتبونه د نجونو پر مخ خلاص کړي. زه فکر کوم چې تر اوسه خو کومه نتیجه نشته ده، خو خلک کوشش کوي، جهان کوشش کوي چې طالبان قانع کړي په دې باندې چې نجونې باید مکتب ته لاړ شي، ځکه چې دغه حق خدای پاک نجونو ته ورکړی ده، دغه حق قرآن ورکړی ده. طالبان هیڅ کله نشي کولای چې دغه حق له خلکو نه واخلي، او طالبان په خپل خبرو کې هم ژمن نه دي، تل چې خبره کوي سبا او بیګا ده، سبا او بیګا ده، هیڅ کله هغه خبره چې کوي په خبره کې دوی ژمن دي، ژمنه نه کوي، او تل دوی بیا عدالتي دي خو په حق له افغانستان په افغانستان خلکو ته کوي.
مننه اغلی حیدری، زبرت تاسو تر اعظم زموږ سره د ټلیفون پر لیکه پاتاسي. صافی صاحب، تاسو په دې اړه باندې مشت خبري کولې چې تاسو چې لاریون کړی ورسته لاریون په دغه کې تاسو غشتنی څوي
زمونږ ستراس ډیره مخته لار تر نیمای پورې تر نیمای او لږ دقیق شل دقیق ورسره چې دوی خبر سو راغله مونږه ماسره وکړه زمونږ نورم کار دوی پر دې نه سولار هرې خوا زه پات سم زه کوي درې دانش د خوانزي شاګردان ماسره وو زه کوم چې زما زره نه سوچ وګړي پرې دا ما د دې خاطر دوی چلان اصلا دوی تغییر کړی نه ده، دوی چلان ماغه سیر د وخت نه غونډې شل کال مخکې غونډې وو لکه درته ویم دوی دونه کی دونه زره د خزو لپاره د خزه ته احترام نه لري، د خزه درانوي نه کوي، اصلا خزه دوی ته ارزښ نه لري، څنګه دوی سره رویه وکي؟ تر تقریبا لس دقیقې دوی سره ما وغږیدل، دوی سره مې خبر وکړ والی تاسو داس کوي، وای تاسو دغه یو داسې فاشا خبرې راته وکړ، وای تاسو دغه خزه یاست او تاسو غواړئ چې زمونږ مونږ نه بدنام کړئ او تاسو ولې دا کارونه کوي، ستاسو حقونه خو مونږ درکړي. ما ویل کوم حق؟ تر اوسه خوانځي خلاص کړی نه ده، د شپږم وروسته زده کوونکي خوانځي ته نه ځي او مونږ خپل دند ته نه ځو، همداسې ټول وضعیت خراب دی، دا قیمتي ده، وضعیت اقتصادي ده، شاید وګوره تر اخره پورې تر حد بحران راغلی په افغانستان کې، وای دا زمونږ کار نه دی، مالکه ساس کار نه دی، نو مونږ هم پرېږدو چې زمونږ خپل حق وغواړو. تقریبا زما همکاران خو ټول پرګنس ولاړ. زه یو پاتسم یو درې دنې هغه ځکهون کې ما سره و یو زما همکار سینه و چې دا هغه ټلیفون واخیستل ټول عکسونه وی دوکان هغه شیانه پکړ او زما ټلیفون چک کړ. ما ویل ما خپل ټلیفون نه دی باسلې. زما ټلیفون په زما په دسکاول کې زه په دغه کارونه کې زه نه غواړم خپل ټلیفون وباسم. دغه چلن بیخي اصلا لکه څنګه درته وایم سم چلن نه و. دوی تغییر کړی نه ده بالکل. زما غوښتنه د اروپایي هیوادونو څخه د سازمان ملت دا دی چې تر څو چې دوی د ښځه حق د نجونو حق چې دوی مکتب ته ځي او ښځو دنده ته ځي حق ورنه کړي دوی اصلا په رسمیت باید سونه پیژندي. په دغه حکومت کې په دغه طالبان کې دوه نول طالبان دي. طالبان پکیستا یو غواړي چې خزینه مکتب ته ولاړ سي تحصیل وکړي او دنده ته ولاړ سي او نیمایي نه غواړي. دا سره هم دوی اصلا په خپل منځ کې جوړ نه راځي. هغه څه ورسېږي چې موږ ته یو هغه وښایي چې موږ څه کار وکړو څه کارونه ونه کړو. اصلا قسم خدای نن ورځ بې حد وحشیانو غوندې داسې چلن وکړو موږ ما سره. زما مغزه تر اوسه هم سم هغه نه کوي ځکه دوی فایر ټوپکې باندې فایر وکړ هوایی او زما همکار ته وایي ټلیفون دې راکړه. ټلیفون دې رانه کړه نو تا باندې فایر کوه وژنه مدي. بیا ما ورته وویل که وژنه ووژنه زه د همدې هېواد بچی یم که مړ سم ماته هېڅ کوم غم نشته. نو چلن ډیره بد چلن مو سره وکړ. نه پوهېږم موږ دې سره څنګه وکړو کله پورې داسې وضعیت اوسي.
ستاسو غوښتنه اصلا په کومو برخو کې ده؟ د نجونو د تعلیم په برخه کې تاسو غوښتنه کوله د دې لاریون د لارې ښځو چې لاریونونه یې وکړل هغوی هم نیول سوي دي او زندان ته لیږل سوي دي. ډیری یې داسې دي چې بیرته له زندانه راووتې بیا یې د رسنیو سره هیڅ خبره نه ده کړې. تاسو آیا بیره نه لرئ چې د باندې راوځئ او لاریون کوئ؟ دغه هر څه ته په کتو باندې پوښتنه درڅخه کوم.
وو دا خو د بیره خبره ده. نو تر کله پورې موږ زموږ سره بیره اوسي او موږ وډرسو او خپل غاک ونه باسو؟ که موږ همداسې غاک ونه باسو کینو په کور کې زما په نظر دې حکومونه هم لا ډیریږي. هر شی چې دې زړه نه راغله بیا موږ د ښځو باندې مخصوصا ښځو باندې تحمیل کوي. کله چې دوی شپه ویده کېږي سهار خیزي جګېږي بیا وایي دا قانون او دا کارونه ښځه ونه کړي. دا د ښځه ولې حق نه لري؟ ښځه خدای پیدا کړې نه ده. ښځه انسان نه دي. ښځه څه چې په قرآن کې ویلي دي د نارینه لپاره د ښځې لپاره هم ویلي. موږ خپل هماغه اساسي اولیه حق غوښتلې دي دوی نه. موږ اضافه دغه نه دي غوښتلې چې دوی دونه بندیزونه د ښځو باندې راوړي.
مننه ډیره.
او زمونږ همکارانه ډیره چې لاري وکړي اعتراض هغه بندي سوی ده. زمونږ هماغه لیډر شو ډاکټر زهرا هغه بندي سوی ده. هغوی خوشي کړي بیا هغوی باندې خداس کوم جبري تحمیل شی ویل د هغوی نه اعتراض اخیستلی چې دوی بیچاره خپل کولی نه شي. هماغه کوم کار چې دوی سره په زندان کې کړی ده په رسنیو کې ورسوي داسې دوی کړی ده. او دوی ځکه رسنۍ دا شی نه پرېږدي چې دوی نوې دوکان فلمان واخلي چې دوی برملکی د نړۍ په مخ کې ځکه دوی په رسمیت نه پیژندل کېږي. او باید څه مونږ نه پیژندل سي ځکه دوی سم په قانون په شی باندې دوی نه پیږي.
شایسته جانی مننه. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی حیدری تاسو واوریدل چې شایسته جانی وویل چې طالبان په خپل منځ کې سره جوړ نه دي. ستاسو په نظر آیا تاسو له شایسته جانی سره موافق یاست چې طالبان په خپل منځ کې سره جوړ نه دي؟
بالکل دا خبره رښتیا ده. دا خبره جهان ته هم ښکاره ده موږ ته هم ښکاره ده. وای دوی خپل هم پوهیږي چې دوی په خپل منځ کې سره جوړ نه دي. دوی په خپل منځ کې سره اختلاف لري. هیڅ کله یو بل باندې دوی باور نه لري ځکه چې دوی دومره شخړه دوی په منځ کې شخړه ده چې په خپل خبرو کې دوی ژمن دي ژمن نه دي. او تل ژمنه کوي د بهرنیو سره د افغانستان خلکو سره بیا هغه کار نه کوي. کله چې یو خبره وکړي نو خلک خوشحالیږي چې زه ګوند دغه کار دوی تر سره کی مکتبونه خلاص کړي اقتصادي حالات جوړ کړي امنیت جوړ کړي بیا چې ګوري همغه حالات روان ده ځکه چې دوی په خپل منځ کې سره جوړ نه دي. او د دوی په منځ کې زه فکر کوم چې دوه ګونی طالبان دي. یو برخه ده چې فکر کوي چې دغه کارونه چې د افغانستان خلک وایي یا هیواد وایي دي تجمن وي. بل مخې طالبان دي چې هغوی بعضې هیوادونه دي چې
کوشش کوي په افغانستان کې د سواد په برخه کې پاتې راولي، د اقتصاد په برخه کې پاتې راولي. د دې بعضي طالبان چې دغه د هیوادونو خبره په افغانستان کې پیاده کوي او پلي کوي.
مننه حیدری صاحب. شایسته جان، تاسو واوریدل چې حیدری صاحب په دې نظر ده چې دوه ډوله طالبان دي، یو هغه چې د افغانانو غوښتنو ته غوږ نیسي او هغه نور یې بیا دا کار نه کوي. ستاسو په نظر آیا دا طالبان چې د افغانانو غوښتنو ته غوږ نیول غواړي، پر هغو چې پر افغان جنو باندې د شونځیو دروازې تړلې دي، ښځې له کارو څخه ایستلې دي، بې برخې کړې دي، او همداراز نور ور باندې محدودیتونه ورځ په ورځ زیاتوي، لکه هغه فرمانونه چې پر دوی باندې حجاب اجباري کړی دي، ستاسو په نظر دا ډول طالبان چې د افغانانو غوښتنو ته غوږ نیسي څومره کولای سي چې دا نور قانع کړي چې د افغانانو خبره واوري؟
مهمه مسله هدا ده چې دوی باید سوال په خپل منځ کې کینی خبرې اترې وکړي. دا کله چې دوی په خپل منځ کې جوړ راغله، زما په نظر نور همداسې ټولنه جامعه او د هیوا جوړیږي تر څو هغه شخص هغه فرد چې خپل ځان جوړ نه کړي، خپل ځان اصلاحات را نه وړي، زما په نظر هیڅ شی جوړول نه سي. دا زما په نظر دا ډیر د حکومتونو د فرمانونو زمونږ خپل افغانان طالبان نه ورکوي، دا د بل هیوادونو څخه داخلي ولی داخلي ولی دوی په خپل منځ کې دا خبره نه کوي، ولی نه کې نوې د جلسه د کانفرنس ځای نه اخلي او خزنه غواړي چې دوی سره کین خبرې وکړي، ځکه اوس هغه وختنی خزنه ده، اوسنی خزنه ټول تحصیل کده او ډیر تحصیلات لري، خبرې کولی سي، دا ارسونه مشکلات ستونزه وسی دوی حلول سي، دا رقم نه دي. او دوی چې تر سو مشمول حکومت جوړنه کې زما په نظر هیڅ شی نه جوړيږي، همداسې ګډوډي به وسی تر اخره پوری، تر هر وخت دوی چې هر سونه زیارو بس یار سونه هر چیرته ولر سي، هر هیواته چې دوی کومک وغړي او هر هیوادونه راسي دوی ته مشوره ورکړي، زما په نظر دا ټوله هیڅ ګټه نه لري.
حیدری صاحب، ستاسو څخه بل پوښتنه دغه وکم چې شایسته جان، تاسو واوریدل چې یو دغه ټکی ته اشاره وکړه چې باید ټول شموله حکومت رامنځته شي، او د هغه لپاره یعنی داسې یو چوکاټ باید موجود وي چې د افغانستان ټول اقشار او ټول انسانان پکښ کې استازي توب ولري، د شذو په ګډون. ستاسو په نظر آیا امکان لري چې طالبان و شذو ته په دغه ډول یو پریکړه کوونکی یا تصمیم نیونکی چوکاټ کې ځای ورکړي؟
دا ښکاره خبره ده چې طالبان هیڅ وخت دغه کار نه کوي. طالبان فقط غواړي چې خپل پرېس کې وي، خپل په دولت کې وي، په حکومت کې وي، او خپل کارونه دوی په خپل منځ کې هر څه غواړي وکړي، د افغانستان خلکو باندې، خوځو باندې، ماشومان باندې. دوی ته فکر نه کوي د افغانستان آئندې ته هیڅ کله فکر نه کوي. ټول شموله حکومت خود ټول غوښتنه ده، ایس کله طالبان نه منی دا کار نه کوي، ځکه چې دوی زیاتره د دوی بهرنی دي، هیڅ کله د افغانستان خلک ته نه دي. دوی نه په اسلام باندې خبر دي، نه د افغانستان پر رسم او رواج باندې دوی خبر دي، نه په فرهنګ او کلتور باندې دوی خبر دي، په هیڅ شي باندې دوی خبر نه دي. دوی هغه کارونه کوي چې نور ورته وي او په افغانستان کې پلی کوي.
طالبانو یو چارواکي په دې ورستوي کې ویل دي چې دوی به د لوی جرګې جوړولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړي. ستاسو په نظر آیا طالبان به په دغه کمیسیون کې یا په لوی جرګه کې شذو ته ځای ورکړي، ځکه چې دا لومړی اقدامات دي، ورسته چې بیا حکومت رامنځته کیږي هغه خبرې به بیا ورسته کیږي، اما په دغه بنسټیزو کارونو کې څومره امکان لري؟ تاسو په دې نظر یاست چې یعنی شذو ته به دوی هیڅ کلم ځای ورنه کړي، که هغه حتی که د دوی خپل هم نظر شذې هم وي؟
دا څه دا فکر نه کوم چې خزه ته پدی غونډه کې دوی برخه ورکی، زه فکر کوم چې دا غونډه هم دومره به موافقه نه وي، پدی چې دوی د ټول هیوادونو سره چې دوی ژمنه کړې و، د هیواد په ژمنه کې هم دوی پات راغلل، د افغانستان خلکو سره چې دوی ژمنه وکړه دوی پات راغلل، خو د افغانستان خلک او نړیوال په دوی باندې هیڅ کله باور نه کوي، هیڅ کله باور په دوی باندې نه لري، ځکه چې دوی هیڅ خبره چې کړې ده هغه خبره باندې دوی ژمن پاتې نه دي، او تل کارونه کړي دي چې د افغانستان د خلکو پر ضد باندې، د اسلام پر ضد باندې. تاسو وګورئ دغه بیا عدالتي چې اسلام وایي چې تاسو علم تاسو باندې فرض، او دوی د خدای فرض
په خلکو باندې دروي او هغه بندوي چې حتی اسلام په مخالف اسلام ته مخالفت کوي. نو تاسو به فکر کوئ چې آیا دوی به خود ته حق ورکړي پاینده کړي؟
که طالبان ووایي چې موږ غواړو د ښځو سره کښینو د دوی خبرو ته غوږ ونیسو او د دغه لوی جرګې یا د دې کمیسیون یا هم دا راز نور چې شورا رامنځته کوي په دغو کې د ښځو ژغ هم دوی پکښې یو ځای کې، تاسو آماده یاست چې دوی ته خپل وړاندیزونه ورکړي؟
اول خو داسې امید نشته چې دوی داسې جرګه کمیسیون یا چې دایره کې چې ښځه وغواړي او دوی سره کینی خبرې وکړي. او که داسې یو کې ولې نه، هغه هم افغانان دي، موږ هم افغانان یو، کینو خبرې به کوو او دا مشکل ستونزه حلوو. ځکه موږ کله چې ګورو دوی د دوی چلند دوی سلوک دا رقم دي، د اوس نه تر اوس تاریخ تقریبا نه میاشته سو کنه، د دوی چلند دونه تغییر کړی نه ده او دونه احترام درناوی ښځه ته نه کوي. نو دا څنګه کېږي؟ داسې زما په نظر دا جرګه هم بیهوده ده، بیمانه ده. ځکه مخکې به جمهوریت کم ډیره جرګه دایره سو، ما هیڅکله دغه نتیجه ونه لیدل. اوس هم که جرګه دایره سي هیڅ ګټه نه لري. کله چې دوی حوال په خپل منځ جوړ رسي او هوا شمول حکومت جوړ کړي زما په نظر، او ښځې ته حق ورکړي او ښځه پرې د خپل دنده وظیفه ته ولاړ سي، نجونه پرې د ښوونځي ته ولاړ سي، هم دا ټول کارونه زما په نظر جوړیږي. که هر څونه غونډه واخلي دوی، هر څونه کانفرنس د جرګې شاید دایره کې، زما په نظر هیڅ کوم یو ګټه نه لري او بې فایده ده. دوی چې هغه دا هلم چې تعلیم حق د انسان ده، خزا او نارینه او خزینه ته فرض ده، حق اخستل د خلکو نه ده. نو زما په نظر نور حقونه خو اصلا دوی خزه ته نه ورکوي، او غوی نه پریدي چې خبر وکي. دا چې پر اسانه یو د خزو پر نه پریدي خپل ما دوی باندې جبري ماکس تحمل کوي، بندوي او اجباري حجاب، زما په نظر هیڅ کله دوی شاید بازر نشي د خز سره کینه مذاکره وکي او باسو کی.
شکریہ جانی، د یو افغان فعال په توګه باندې له طالبانو څخه تاسو کوم می غوښتنې لري؟ لکه یو دوه درې دغه سي کوم مهمه غوښتنې تاسو غواړئ چې مطرح کړئ؟
زه د طالبانو غواړم چې تاسو یو ورته ځان ته فکر وکړئ. تاسو د اسلام نه، د اسلام د اتخوایي کې چې مونږه اسلام است، مونږه مسلمان است، مونږه هم مسلمان است، خو تاسو چې اسلام به هغه کار وکوي، تاسو د سچ اسلام وی هغه مکوي، تاسو په بل لار باندې روانه ستې، هغه خوب چې خدای پاک خزه ته ورکړ تاسو نه ورکوي. تاسو کارونه کوي چې تاسو خپل زړه غواړي، بل دې چې اسلام تاسو وي، بل دې چې خلک تاسو وي، نه په اسلام باندې تاسو کومه د اسلام په کار کې ژمن لري، نه د هیواد د هیوادونو په ویلو باندې تاسو ژمن لري، نه د موږ په وختونه باندې تاسو ژمن. د خدای لپاره تاسو لږ فکر وکړئ، د افغانستان اقتصاد ته فکر وکړئ، د افغانستان دغه بد حالت ته فکر وکړئ، د افغانستان دغه خلکو ته فکر وکړئ. تاسو ولې داسې کوئ؟ ولې دغه څه د ښځو ټول اورات نه ساتي؟ د ښځو په هغه باندې تاسو نن سې کله وای چې حجاب واغونده، کله وای چې ماسک واغونده، کله وای چې دا کار وکړه، کله وای چې دا کار وکړه. اول تاسو دې فکر وکړئ، د افغانستان امنیت، د افغانستان د خراب اقتصاد چې خلک یو مړی ډوډۍ خوړلو د پاره نه لري، هغه را جوړ کړئ. تاسو راځي دې کارونه کوي چې د اسلام پر ضد باندې خلک، د اسلام نه تاسو منع کوي، د اسلام نه تاسو د خلکو نفرت راولي. ولې دغه څه کوي طالبان؟ ما دغه غږ په طالبانو ده چې لطفاً لطفاً خلک پرېږدي خپل امغه دغه ځپل ژوند ته پرې دی، دغه خراب ژوند چې دوی تیر کړی ته پرې دی، نور دینه مزاوروي. ولې دغه څه کوي؟ نجونې پرې دی چې مکتب ته راځي، د ښځو حقونه ورکړي.
مننه شایسته جانې، تاسو هم که په دې برخه کې دوه خبرې وکړي چې وخت هم نور پای ته رسیږي د خبرونې، خو تاسو که طالبانو څخه کومې خوښتنې مطرح؟
زما غوښتنه دا ده، زما غوښتنه نه، شاید د ډیرو ښځو د هیواد ښځو همدا غوښتنه او دا هیله وي چې پرېږدي خلک خپل عادي ژوند، پرېږدي ژوند وکړي، پرېږدي د خلک د اسلام نه، هغه د اسلام نه ببلو جوړ مکړي چې خلک نفرت وکړي د اسلام نه، او ټول موږ د خپل هیواد همدې هیواد غړي یو، بچیان یو، همدلته ژوند وکړو، خپل هیواد ته خدمت وکړو، د هیواد د اقتصاد په هکړه فکر وکړي، او مشمول حکومت جوړ کړي چې خلک د خپل هیواد نه ونه تښتي، مهاجرت ونه کړي، بس دي نور تر کله پورې داسې جنګونه. مونږ بيخي ستړي سوي یو، در اوسه نه، تر در وخت نه پلارجن می چکتی کوي، همداسې جنگ روانه ده تر اوسه پوري. مونږ سړی سو یو نو بس دې پری دې مونږ آرام ژوند وکړو خپل ژوند ادي ژوند مونږ خو هغه دې شین خود دوی نه نه دی غوښتلې زمونږ هغه حق راکړي زمونږ حق د بیا زمونږ هیواد ده چې مونږ د خپل په هیواد کې خپل حق ونه غواړو نو چیرته وغواړو مونږ په خپل هیواد کې خدمت ونه کړو چیرته خدمت وکړو همدا غوښتنه ده هیله کوم بس دې نو په خپل منځ کې جوړ راسي پری دې خلک په خپل وظیفه ته ولاړ سي انجونو مکتب ته ولاړ سي ما داسې کارونه کوي چې زمونږ بل نسل همداسې بې سواده پاتې سي
ډیره مننه اوریدونکو د نور بس د خبرونی وخت هم پای ته رسیږي زموږ له میلمنو شکریا حیدری او شایسته صافی څخه په مننه باندې بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
د ګل خسته ځوان جانا مرتا ته ترسي گل خیستا زوانی جانا تا تچیر ترسی سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تچیر ترسی سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تچیر ترسی گل خیستا زوانی جانا تا تچیر ترسی چیر ترسی کڈی رحم رگا گسا سبا تیر ترسی پلی کڈیر پتا وری مات چیر ترسی گل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی ستم سپل زد جوندون زپل زد هر ستم
پلے سما دست رزڑا واس دنیا تچ ترسی سما دست رزڑا واس دنیا تچ ترسی پلی کڈیر پتا وری کی مات چیر ترسی پرلی کڈی پتا وری گی مات چیر ترسی دگل خیز